په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمالان د زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینی خبرونه کې هرکلی کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وینند د پاکستان او افغانستان د دفاع وزارتونو هیاتونه په سپین بولدک کې د منځ شوې شخړې په اړه په خپلو کې لیده کاته کوي. د مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. ناجیا صافی د افغانستان اړوند خبرونه دروړي. د افغانستان او د سیمې او نړۍ خبرونه ورسته له فریبا ظاهر ناوړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. ټاکل شوی چې نن د پاکستان او افغانستان پلاوی په سپین بولدک کې د رامنځته شوې شخړې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان ولسی جرګې د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د ترهګرۍ ضد مبارزې او بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر له وروستیو څرګندونو هرکلی کړی، او د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت غواړي ترڅو پر ټولو هغو کسانو عدالت پلی کړي چې په جنګي جنایتونو تورن دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې نن د پاکستان او افغانستان د دفاع وزارتونو پلاوی په سپین بولدک کې د رامنځته شوې شخړې په اړه سره وګوري. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی، البته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي تمه ده چې نن د دواړو هیوادونو د اپوزیسیون مشران نن سره وګوري ترڅو رواني ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا کړي. نوموړي همدارنګه وویل چې په سپین بولدک کې د شخړې پیل پاکستانیانو کړی او افغان ځواکونه حق لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت بیا وایي هر کله چې اسلام آباد له کابل سره د اړیکو د ښه کولو هڅې کوي، د سپین بولدک په سیر ستونزې رامخته کېږي. پرون د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن ترمنځ په صفري سیمه کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې د کندهار د امنیتي چارواکو په وینا له کرښې هغې غاړې کې په جګړه کې دوه سرحدي پولیس او یوه میرمن وژل شوي، او دغه راز یولس سرحدي پولیس او څوارلس ملکیان ټپیان دي. د کندوز د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې قلیزال ولسوالۍ سقوط کړی. د کندوز د ولایتي شورا غړي اسدالله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د تیر ورځې رئیسې جګړه پیل کړې وه چې نن سهار لس بجې دغه ولسوالۍ ونیوله. نوموړي وویل چې په دغه نښته کې ملکي وګړو ته هم تلفات اوښتي دي، خو د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز په قلیزال ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده، خو د دغې ولسوالۍ د خود پړې سنشي ویلې. له بلې خوا طالب بیان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د قلیزال ولسوالۍ په بشپړه توګه د دوی په کنټرول کې ده. د افغانستان ولسی جرګې د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د ترهګرۍ ضد مبارزې او بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر له وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون مشر زمرک پاتخابین ازادي راډیو ته وویل چې د دې اندېښنو ته اهمیت ورنکړل شي، په سیمه کې به تروریستي ډلې لا پیاوړې او ډېرې شي.
ترڅو چې پاکستان په باندې فشار وارد نه شي او دنیاوال خصوصا امریکا متحده ایالات دې ته فرښتینې سره لبیک نه وایي چې ترکستان چې پاکستان کې روزل کېږي، د تیر فشار د همدغسې دا جنجال ادامه پیدا کوي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا د کانګرس د ترهګرۍ ضد مبارزې او بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ویلي چې پاکستان باید د ترهګرو د ملاتړی هیواد په توګه وپیژندل شي. او د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت غواړي ترڅو پر ټولو هغو کسانو عدالت تطبیق کړي چې په جنګي جنایتونو تورن دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې ټول جنګي جنایتکاران باید د خپلو جنایتونو ځواب ورکړي او د قربانیانو حقونو ته درناوی وکړي.
هغه ترڅال کې په جنګي جرایم باندې متهم ده، یو ټول بس خلکو ته ځواب وایي. هغه کړنې سره کړی ده په افغانستان کې د دې لپاره چې د قربانیانو حقونه
د بده چل کې د چې د بشر حقوقو د سار نړیوال سازمان ویلي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار مکلف دی ترڅو د خپلو پخوانیو کړنو ځواب ورکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
سلامونه. د فرانسې د ولسمشر انتخاباتو کاندید ایمانوئل ماکرون انتخاباتي ټیم وایي چې دوی له پراخو تنظیم شوي انټرنیټي بریدونو سره مخامخ شوي دي چې په نتیجه کې د مې پر 15 نیټه د دغه ټیم د مبارزې عمده اسناد خبر شوي دي. د ماکرون انتخاباتي ټیم په ویلامي کې ویلي چې دا اسناد د رسمي کمپاین په وروستي ساعت کې خبر شو چې هدف یې د دوی په وینا دیموکراتیک بې ثباتي ده. دوی وایي دا کار هغه څه ته ورته دي چې د امریکا متحده ایالاتو د وروستیو ولسمشر انتخاباتو د کمپاین پر مهال پیښ شو. د ماکرون انتخاباتي ټیم زیاتوي د فرانسې په انتخاباتي کمپاینونو کې د دومره پراخ ډول اسناد خپرېدل بې ساري دي. ویکیلیکس پر ټویټر یو لینک اشیا وایي په دې کې د 2018 کال د اپریل تر 24 نیټې پورې لسګونه زره ایمیلونه، عکسونه او نورې زمیمه پرانیسته. ویکیلیکس ویل چې دوی پخپله د دې افشاګرۍ مسؤول نه دي، خو دا هم نه دي ویلي چې دا اسناد یې له کومه ترلاسه کړل. تر دې وړاندې راپورونو ښودلی چې د فرانسې د انتخاباتو تر دوهم دور د مخه نظر سنجي کې ایمانوئل ماکرون تر خپل سیالي مارین لپین ډیر وړاندې دی. ټاکل شوی د دغو انتخاباتو دوهم دور سبا یکشنبه ترسره سي. شغل مکرون او میرمن لپین په انتخاباتي مبارزو کې له شدیدو لفظي حملو سره د یو بل په وړاندې ولاړ وو. ایمانوئل د اروپایي اتحادیې ملاتړی دی، خو میرمن لپین د دې اتحادیې ضد تګلارې لري او د کډوالو پر وړاندې سخت دریځ لري. څارون کې وايي په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ نن نشته سوي دي. د نشتې لږ وروسته تر دې وسوي چې د روسیې په مشرۍ په سوریه کې خوندي سیمې رامنځته سوي او هلته ور بند وسو. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي دي چې د سوریې جنگي الوتکو د سوریې په شمال لویدیځ ولایت حما کې پرې وکړلې بمباري کړې ده او د سیمې ته نږدې دوه ښارګوټي په نښه کړې دي. وروسته تر دې چې پرون له نیمې شپې وروسته اور بند پیل سو، د څارونکو په وینا د هومس په شمال کې د تیرمالا سیمه هم دولتي ځواکونو په توغندي وشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلومات د راتلونکي دوشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سرګی ریابکوف سره ګوري او پر یو شمېر دوه اړخیزو مسایلو بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت سیاسي مرستیال توماس شانون به په نیویارک کې له شغلې ریابکوف سره وګوري. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دا لیدنه داسې مهال کېږي چې واشنگټن او مسکو د څو نړیوالو مسایلو پر سر په خپل منځ کې اختلافات لري. د امریکا پوځ د جمعې په ورځ وویل چې د روسیې اعلان سره سره به د سوریه په خوندي سیمو کې د اسلامي دولت ډلې غړي په نښه کړي. راپورونه وایي روان میلادي کال بیلاروس لومړنی اعدام ترسره کړ. ویل کېږي د ګومل شار اوسیدونکی شیری ووستریکوف چې د جنسي تیری او ظالمانه قتل په تور په اعدام محکوم شوی و، تیر میاشت اپریل له 14 او 19 ترمنځ یوه نیټه کې اعدام شوی دی. دا خبره د بیلاروس د بشري حقوقو مرکز په غو راپور کې کړې چې پر خپل ویبپاڼه یې خبر کړی دی. د بشري حقوقو د دغې ډلې فعالانو د مې پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د شیری ووستریکوف د اعدام په اړه راپور د ګومل شار د یوې سیمه ییزې محکمې خو دا هغه مور تاسوول سوی وو. بیلاروس په اروپا کې وازنې هیواد پته سوی چې لا هم د اعدام سزا وی لري. اروپایي اتحاد د ویلامي په خبرولو سره یو ځل بیا په هر ډول شرایطو کې د دې ډول سزا سره خپل کلک مخالفت ښودلې. اروپایي اتحاد پر بیلاروس غږ کړی چې د اعدام پاته حکمونه بدل کړي او له ځنډ پرته پر اعدام بندیز ولګوي. په 2018 کال کې په بیلاروس کې څلور تنه اعدام شوی دی. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ چپه په ټول افغانستان کې اورېدل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن د پاکستان او افغانستان د دفاع وزارتونو هیاتونه په سپین بولده کې درامنځته شوې شخړې د هواري په اړه خپلو کې خبرې کوي. په دې موضوع په ریپورت سربیر اوري چې کابل ګرنیزون وایي له امنیتي ځواکونو پرته هیڅ چاته اجازه نشته چې په کابل ښار کې په غیر قانوني توګه وسلې وګرځوي. پر موضوع د کابل ګرنیزون له قومندان ګلنبی احمدزی سره مرکه لرو. همدارنګه دا هم اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون وایي چې که د امریکا نوی حکومت د پاکستان په اړه د هغه هیواد په کانګرس کې د ځینو غړو اندېښنو ته اهمیت ورنه کړي، روسي ډلې به لا زیاتې شي. په کندوز کې د طالبانو په لاس د قلعهزال د ولسوالۍ د سقوط په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. په دې موضوع به له کندوز څخه درته تازه حال وړاندې کړو. که تر پایه راسره وئ د سیمې په اړه په رپورټونو کې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه تازه حال درکوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن د پاکستان او افغانستان د دفاع وزارتونو هیاتونه په سپین بولده کې د رامنځته شوې شخړې په اړه په خپلو کې لیده کاته کوي. د دغه وزارت ویان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سپین بولده کې د شخړې پایل پاکستانیانو کړی او افغان ځواکونه حق لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت بیا وایي هر کله چې اسلام آباد له کابل سره د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي د سپین بولدک په څیر ستونزې رامنځته کیږي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان د افغان حکومت له خبرداري سره سره بیا هم په هغو سیمو کې چې جنجالي دي سرشمیرنې ته دوام ورکړ چې په سپین بولدک کې له همدې کبله شخړه رامنځته شوه. د دغه وزارت وایي شکیب مستغنی د شنبې په ورځ د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده نن د شنبې ورځ د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو د اپراسیون مشران په سپین بولدک کې د رامنځته شوې ستونزې د حل لپاره وګوري.
امروز
دوی ټاکل شوی چې نن د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونو د اپراسیون مشران په خپلو کلي د کاته ولري څو د دغې ستونزې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي او دغه مسله حل کړي. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه وایي چې افغان او پاکستاني پلاوی به چیرته ګوري، خو په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې کندهار ته له کابل څخه افغان پلاوی ورغلی او پاکستاني پلاوی هم وار له مخه کندهار ته رسیدلی دی. د جمعې د ورځې سهار وختي د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د لقمان او حاجي نذیر په کلیو کې هغه مهال نښته پیل شوه چې د افغان چارواکو په خبره پاکستانیانو غوښتل په دغو سیمو کې سرشمیرنه وکړي. دغه وسلوالې نښتې چې څو ساعته یې دوام وکړ دواړه خواوی د پیل پړه پر یو بل چوي افغان او پاکستانی ځواکونو ته هم مرګ ژوبله واړوله. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دفیر د بریټ په تړه غوښتي وو او دای ورته په زغر د ویلی چې د بریټ پیل پاکستانیانو کړی. له دې سره هم مهاله د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت شارج دفیر ورغوښتي او دای رد کړ چې ګنې بریټ د پاکستانی ځواکونو لخوا پیل شوی دی. لقمان او حاجی نذیر کلی د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ پر کرخه پراته کلی دي چې پاکستانی د خپلې خاورې برخه بولي، خو افغان حکومت بیا د پاکستان د غیدان سمګنی. د کندهار د سیمایزو چارواکو په خبره د جګړې له کبله د سپین بولدک چمن دروازه هم د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت به وی هر کله چې اسلام آباد له کابل سره د اړیکو د خکولو لپاره هڅې وکړي خندونه پر وړاندې رامنځته کیږي. په کابل کې د پاکستان سفارت د رسنیو د برخې مشر اختر منیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بدقسمتی دا ده چې کله د پاکستان د طرف نه کله یو کوشش کېږي چې دلته کې زمونږ اړیکې ښه شي، تعلق ښه شي، نو منځ کې داسې پېښې وشي.
که څه هم پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې لقمان او حاجی نذیر کلی چې د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ پر کرخه پراته دي د دوی پورې د دوی سیمې دي، په دې اړه مو غوښتل چې په افغانستان کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سره چې رښتیا هم دغه کلی د چا مربوط کیږي نظر ولرو، خو له هغوی سره په اړیکه بریالی نشو. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، محمد حدیث پردیس و چې له کابل یې رپورټ راکوه. د رپورټ کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن د پاکستان او افغانستان د دفاع وزارتونو پلاوی په سپین بولدک کې رامنځته شوې شخړې په اړه خپلو کې لیده کاته کوي. پرون د سپین بولدک د لقمان کلی په شاوخوا کې دواړو لورو په یو بل ډزې کړي چې مرګ ژوبله هم پکې یو بل ته اوښتی ده. لاړ به شو کندوز ته. له کندوز څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دا قلیزال ولسوالی د طالبانو په لاس سقوط کړي. همدا اوس را سره له کندوز څخه د ازادي رادیو خبري اجمل اریان د تلیفون په تماس کې دي. اریان صاحب، خبرونه تستړې مشي د قلیزال د وسنی وضعیت په اړه به نور لتا وورو.
مننه انسر، زه خپل سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. له تیرې ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو د قلیزال ولسوالۍ په اختیچې باندې له څو استقامت څخه خپل بریدونه پیل کړي وو چې نن سهار د کندوز ولایتي شورا یو تن غړي اسدالله ساده چې خپله د قلیزال ولسوالۍ اوسېدونکی ده، نوموړي ویلې چې دغه ولسوالۍ نن 10 بجې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط وکړ او همدارنګه افغان امنیتي ځواکونه د کندوز ابدان دښتې ته راغلي او دلته د جګړې خط اچولی ده. همدارنګه نوموړي دا هم ویلي چې د دغه ولسوالۍ سقوط له کبله په زرګونه کورنۍ هم بې ځای شوي دي. او په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قوماندانۍ یو تن چارواکی چې د نوم له ښودلو څخه ډډه وکوله هغه هم تایید کړه چې د کندوز د قلیزال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی، خلدې وړاندې د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راوړي ته ویلي چې په ولسوالۍ شاوخوا کې جګړه روانه ده، خو د سقوط په اړه څه نه ویلي.
ډیر زیاته مننه کو اجمل اریان په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو خپل اوریدونکو ته به د موضوع په اړه حال ورکو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، له کندوز څخه د ازادۍ راډیو د خبریال ریپورت مو اوریده. تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 9 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون وایي چې که د امریکا نوی حکومت د پاکستان په اړه د دې هیواد د کانګرس د ځینو غړو اندېښنو ته هر سخت ورنکړي، تروریستي ډلې به لا زیاتې شي. دا د کمیسیون مشر زمرک پاتخوابی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پاکستان په وړاندې د امریکا د نوي حکومت د سختې پالیسۍ لپاره خوشبیني شته، خو دوی د عملي اقداماتو هیله لري. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور تفصیل دروړي.
په داس سال کې چې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ټینګار کړی چې پاکستان باید د ترګرو ملاتړی هیواد وپیژندل شي، د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي له دې نظره د هر کلي ترڅنګ د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر زمرک پاتخوابی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که دې اندېښنو ته اهمیت ورنکړل شي، په سیمه کې به تروریستي ډلې لا پیاوړې او ډېرې شي.
تر څو چې پاکستان په باندې فشار وارد نه شي او دنیاوال خصوصا امریکا متحده ایالات دې ته فرښتینې سره لبیک نه وایي چې تروریستان چې پاکستان کې روزل کېږي، د تېر فشار به همدغسې دا جنجال ادامه پیدا کوي او تروریستي ډلې نورې هم اضافه
ښاغلی پتخوابی وایي د امریکا حکومتونه د پاکستان په اړه ښه معلومات لري، خو تمه کیږي چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوی حکومت به په دې اړه عملي اقدامات هم وکړي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا د کانګرس د ترهګرۍ ضد مبارزې او بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ټیټ پو په یوه تازه مرکه کې ویلي چې پاکستان باید د ترهګرو د روزونکي او ملاتړي هیواد په توګه وپیژندل شي. ده ویلي چې پاکستان له کلونو راهیسې په سیمه کې د امریکا او ناټو ګټې ګواښلې، ترهګر یې روزلې، په کشمیر کې د افراطي ډلو ملاتړ کوي او د سیمې امنیتي لستونزو سره مخ کړی دی. ښاغلی ټیټ پو نیوز ایکس رسنۍ ته ویلي چې دی به په کانګرس کې دا موضوع مطرح کړي چې حکومت یې باید له پاکستان سره مالی او پوځي مرستې ودروي. افغان حکومت هم له دې وړاندې بیا ویلي چې د ترهګرو ځالې د افغانانو په کورونو کې نه، بلکې له هېواده بهر دي چې باید د نړیوالې ټولنې له خوا ورباندې فشار راوستل شي. ولسمشر محمد اشرف غني د تېرې لندۍ په میاشت کې د آسیا زړه په کانفرانس کې چې په هندوستان کې جوړ شو، د ورته اندېښنو له امله د پاکستان 500 میلیونه ډالر مرسته رد کړه. ښاغلی غني ټینګار کړی چې پاکستان د افغانستان سره د مرستو پر ځای په هغو هیواد کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله اعظمي چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه څېړنه هم کړي، د دا ډول څرګندونو په اړه وایي:
زه فکر نه کوم چې دا د نتیجه ورکړي په څو دلیل باندې. یو عمده دلیل خو دا دی چې پاکستان په سیمه کې د امریکا لپاره باوجود چې دغه مشکلات جوړوي بیا هم زیات مهم دی. دوم دا دی چې پاکستان ډېر قوي حمایتګر لري. تېرې د امریکا مالی کومکونه او نظامی کومکونه دا پاکستان ته اهمیت لري، مګر کله چې په داسې مسایلو کې راځي نو زه فکر نه کوم چې امریکا دې اوس ماده وسیږي چې یو نوی دښمن په دې سیمه کې ځان ته پیدا کړي.
ښاغلی اعظمي وویل له دې سره افغان حکومت ته ښایي چې د پاکستان په اړه خپل شکایتونه په مسلسله توګه د امریکا تر نوي حکومت ته ورسوي. له دې سره د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي فوزیه سادات وایي چې که څه هم د پاکستان په اړه دا شناخت خورا ناوخته شوی، خو مهم دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د مشرانو جرګې غړي له دې دریز او غوښتنې هرکلی کوي او تمه لري چې د همدې غوښتنو او اندېښنو په اړه لازم عملي اقدامات هم واخیستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
کابل ګارنیزون وایي له امنیتي ځواکونو پرته بل هیڅ چاته اجازه نشته چې په کابل ښار کې په غیر قانوني توګه وسلې وګرځي. د کابل ګارنیزون عمومي قمندان ګل نبی احمد سی وایي د حزب اسلامي مسؤلینو ورته ډاډ ورکړی چې د کابل ښار د امنیت په ټینګښت کې بل دوی سره مرسته کوي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال د کابل ګارنیزون له قمندان ښاغلي احمدزي سره مرکه کړې او په سر کې په کابل ښار کې د حزب اسلامي اړوند وسلوالو کسانو د ګرځېدو په اړه د کابل ښاریانو اندېښنې ورسره شریک کړي.
زه د وطنوالو ته خصوصا د کابل خیرانو ته اطمینان ورکوم چې اصلا د جناب حکمتیار صاحب راتګ دا د قرارداد د یو پروتوکول په اساس باندې د جلاتمان رئیس جمهور سره د دوی د چین سره ترسره شوی دی او په ضمن کې د امن د راوستلو دپاره دا کار ترسره شوی دی چې په نه تنها په کابل کې بلکې په سراسر افغانستان کې امنیت تامین شي. زه وطنوالو ته ویلی سم چې اصلا به بس کوم خاص مشکل موجود نه وي چې هغه به بدامني رامنځته کړي. تاسو مطمئنه اوسئ چې هېڅ ستونزه به نه وي. یا فکر کوم چې په امنیت کې به دوی زموږ سره ونډه واخلي او له بله پلوه دوی به د مسالو کسانو د خبره فکر کوم چې دا به اضافه وي داسې زیات شي نه دي ګرځېدلي. موږ خو نه ګورو د خلکو سره موږ تماس هم لرو او په ضمن کې دا د کابل د امنیت په اړه د کابل د نظم او د امن په اړه به مې د دوی د مسؤلینو سره خبرې هم شوي دي او دا تعهد راته وسوی دی چې دوی خانه به داسې کوم حرکت چې هغه په اسلام نه چې وزه مختل کړي یا مثلا کابل ښاریانو ته مزاحمت وي اصلا به نه وي.
بله کله نا کله په کابل ښار کې یو شمېر وسله وال له موټرو سره احمد ضیا صاحب لیدل کېږي. دغه حالت هم خلکو ته اندېښنې وړ دی چې دغه کسان سره لدی چې په کابل کې امنیتي ځواکونه پولیس او نور کسان شته، خو بیا هم دغه خلک وخت نا وخت په ځینو ځانګړو وختونو کې چې ځانګړي مراسم وي یا هم ځینې ورځې وي دغسې ورځو کې دوی لیدل کېږي. د دوی پرانو تاسو اقدامات کړی دی او یا هم څه پلان لرئ؟
موږ دوامداره د کابل ګارنیزیون او ورسره امنیتي ټیمې چې هغه کې قمنداني د زون د پولیسو ده، ریاست امنیت ده، قمنداني د فرقې ده، موږ ټول په ډېره ښه مانګې سره د دغو خبرو د مخنیوي په خاطر باندې له پخوانه ډېر کار کړی ده او ډېرو خبرو مخه نیولې ده د وسلې د کمښت. او په عین حال کې د اساسي او بنیادي حل دپاره موږ د افغانستان د ملي امنیت د شورا ته هم پیشنهادونه شوي دي. هلته په طرز العمل باندې کار کېږي، د هر چا حدود معلومېږي چې دولتي اراکین یا مثلا زموږ تخنیکي اداره چې هغه فرمان ده یا نور شخصیتونه جهادي یا نور مشران چې هغه ځان ته حق ورکوي چې وسله وګرځي هغه باید په کوم حد کې کار ته روان ده. دا اطمینان در کوم چې ډېر زر به انشاءالله د دې خبرو مخه نیول کېږي. اوس هم تر ډېره حده محدود شوي دي. دا اطمینان در کوم چې ډېره حده محدود شوي دي. تاسې حد کې لکه چې خلک وایي یا دا خلک تبصرې لري هغه د هر چا خپل کار ده وړي د ډېرو خبرو مخه نیول شوې ده او د دې باندې موږ هم نور جدي کار کوو. دا خبره باید خاتمه ورکړل شي، قانونیت رامنځته کړو، امن وي. دا د وسله چلول یا وسله ساتل یا وسله ګرځول اصلا د دولت د حکومت وظیفه ده یا امنیتي ارګانونو وظیفه ده. د اساسي قانون د موادو په اساس چې دوی باید وسله ولري، نور خلک د وسلې حق نه لري. دا انشاءالله دا خبرې به ختمېږي.
بله دومره توان او انرژي او قوت موجوده ده په کابل ښار کې د امنیت د ټینګښت لپاره چې که هر زورواکی یا چارواکی یا هم یو بل څوک چې هڅه وکړي چې د کابل ښار نظم خراب کړي دغوی مخنیوی وشي.
تاسو یقین ولرئ چې موږ اصول حیا سره کوو. ښه چې دلته بعض مشرانو دا خلک تر هغه نه چې کنه توانمندي شته د هرې خبرې جواب هم لرو، جواب هم ورکوئ شو. دا امکانات هم موږ سره شته او په دې دا دوی باندې دویم کېږي. په دې باندې خلک هم به پوهوي او دې باندې د یقین ولري چې دا توانمندي موجوده ده او موږ فقط یې غواړو چې په مسلمتامیز شکل او په یو ښه اخلاقو سره هر څوک خپل حد وپېژني، هر څوک خپله وظیفه وپېژني، هر څوک خپل حقوق ولري، هر څوک خپل ځای ولري. کمې د خبرې او ځای کېناستل امکانات شته.
دوستانو د افغانستان وبخې د کابل د ګارنیزون عمومي قومندان خغلی احمدزی سره مو مرکه واورېده چې ویلې په خار کې په کابل خار کې د بې مسؤلیته کسانو لخوا د وسلو ګرځول لپاره نه یوازې دا چې ټاکلي قوانین لري بلکې غواړي چې نور هم په دې برخه کې کار وکړي او په دې خار کې د وسلو ګرځول محدود کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د لوی درسیز په بلخ کې د 209 شاهین کلی اردو په رهبرۍ د بدخشان د زیباک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره شدیده جګړه روانه ده. د بدخشان چارواکي وایي تمه لري چې په درې څلور ورځو کې به زیباک ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو بیرته ونیسي. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه ولسوالۍ اته ورځې مخکې ونیوله. دا په داسې حال کې ده چې وسلوال مخالفان له اوږدې مودې راهیسې پر اردو جو یمګان ولسوالیو کنټرول لري. ویل کېږي په بدخشان کې تر 200 ډېر بهرني اتباع د دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د افغان قواوو پر ضد جنګېږي. صالح محمد صالح د بدخشان د والي مجاهدین لمرستیال ګل محمد بایدار څخه د مرکی په پایل کې پوښتنه کړي چې د زیباک د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات څنګه روان دي.
ځینو افغان امنیتي ځواکونو هلته شکایت کړی و چې په کافي اندازه وسلې او مهمات نه لري.
شکایت چې کدي سړی هم و هغه احساس نه درلودې د مخکې زمونږ هلته کافي اندازه وسلې مهمات درلودل او اوس خو په جګړه کې خپل کمانډو هلته موجوده ده او جګړه هم د لوی درستی لخوا نه او د مزار د پلیدو لخوا نه تر څارنې لاندې تر مدیریت لاندې نیول شوې ده. په تمام قوت سره ټول امکانات هلته موجود دي. انشاءالله دشمني هم موجوده ده دښمن ته کافي اندازه تلفات هم اړولي دي. دلته اطمینان نه کړی چې درې څلور ورځې کې شاید
او د وردوج او یمګان ولسوالۍ په اړه څه پلان سته؟ هغه به هم د همدغو عملیاتو په لړ کې تصفیه کیږي.
او د یمګان موضوع هغه یو بل پلان غواړي هغه اوس
بل بدر سے پزین راپورن کی ولسیوی چی په بدخشان کی روانه جګړه د مخدره موادو پر سر باندې دا تاسو هم د راپورن تاییدوي
مواد مخدر یو جز نامه ده. امه مجلس د بلګلری تروریزم د خارجي اتباعي او څنګه جګړې دی با چې تاسو نه دي خارجي اتباع د مختلفو وادو راغلي دي هم ته جګړه کوي اوی ته د مواد مخدر موضوع مطرح نه ده. دا یو نړیوال پروژه ده چې غواړي له دې نه خپل موجودیت وښيي او د خپل ځان لپاره د ژوند لپاره یوه جغرافیا ځان ته پیدا کړي او له دې لارې نه اسیایي معنا هم تحقیق کړي. موضوعات ډېر دي. ډېر عوامل لري چې دوی د شمال خطر شاید بدخشان انتخاب کړی وي. د بلې خوا نه بدخشان پاکستان سره هم سرحد لري، چین سره هم سرحد لري، تاجکستان سره سرحد لري. یعنې د بدخشان ساحه چې ده د جنګ لپاره آماده ده، کرهنۍ ده، ډېرې لویې ساحې پټنځایونه لري.
دغه وسلوال طالبان دي که داعش ډله هم په دوی کې شامل ده.
طالبان پر بیرغ باندې کار کوي. خارجي اتباع اکثر د داعش ذهنیت لري. داعش بیرغ پورته کړي. فعلا دوی طالبان پر بیرغ باندې جنګېږي. خارجي داخلې ټولې
دوستانو د بدخشان د ولایت مرستیال ګل محمد بایدار چې د زیباک د ولسوالۍ د عملیاتو په اړه معلومات راکول.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره منځلارې کاندید ایمانویل مکرون ادعا کړې چې کمپاینی د انټرنیټي برید ښکار شوی. د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم دور لپاره کمپاین تیره شپه 12 بجې پای ته ورسید او سبا یعنی یک شنبه فرانسویان خپل نوی ولسمشر ټاکي. د مکرون په وړاندې سخت دریځه خلاصي سیاستواله مارین لوپین سیالي کوي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د رپورټ جزئیات دروړي.
د فرانسې د ولسمشرۍ د منځلاري کاندید ایمانویل مکرون انتخاباتي ټیم وایي همغږي او پراخه انټرنیټي بریدونه پرې شوي دي. د دې انټرنیټي حملې په نتیجه کې چې پرون د انتخاباتي کمپاین په ورځ وشوه د مکرون د کمپاین ځینې اسناد په انټرنیټ خپاره شول. د کاندید ایمانویل مکرون انتخاباتي ټیم په یو اعلامیه کې ویلي روښانه ده چې د دې سایبري برید هدف لکه څرنګه چې د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال وشو د ډیموکراسۍ بې ثباته کول دي. د مکرون کمپاین وای دا په فرانسې کې د انتخاباتي سیالیو پر مهال بے سابقه انټرنیټي برید ده. د مزلاري کاندید ایمانویل مکرون کمپاین ویلي په داسې حال کې چې افشا شوي اسناد کره دي هغه کسان به چې په دې سایبري حمله کې لاس لري د موثقو او معتبرو اسنادو په اړه د شک پیدا کولو هدف جعلي اسناد هم ورګټ کړي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال د انټرنیټي بریدونو په ترڅ کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند ایمیلونو سرور هک شوی او د هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین ځینې اسناد په ویکیلیکس او نورو سایټونو خپاره شول. د متحده ایالاتو استخباراتي ادارو د انټرنیټي بریدونو په اړه د پلټون لړۍ پیل کړه او د روسیې حکومت تورن کړ چې د دې سایبری حملو امر یې کړی دی. د ایمانوئل مکرون انتخاباتي ټیم په تیره فبروري میاشت کې هم وویل چې پر کمپاین انټرنیټي بریج شوی دی. دوی هغه مهال ویلي چې دا کار روسي او اوکراینی هکرانو کړی دی. د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم دور لپاره کمپاینونه پرون نیمه شپه پای ته ورسېدل او سبا یکشنبه به رای ورکوونکي د فرانسې نوی ولسمشر ټاکي.
اوس هم پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی نن د پاکستان او افغانستان د دفاع وزارتونو پلاوی په سپین بولدک کې سره وګوري. د کندوز د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې قلعه زال ولسوالۍ سقوط کړی، خو د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د دې ولسوالۍ د سقوط خبره نه ده تایید کړې. د افغانستان ولسي جرګې د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د ترهګرۍ ضد مبارزې او بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر له وروستیو څرګندونو هرکلی کړی. د دې کمیټې مشر ویلي چې پاکستان باید د ترهګرو د ملاتړ هیواد په توګه وپیژندل سي. د فرانسې د ولسمشر انتخاباتو کاندید ایمانوئل ماکرون انتخاباتي ټیم وایي چې د دوی کار له پراخو تنظیم شوي انټرنیټي بریدونو سره مخامخ دی. او راپورونه وایي روان میلادي کال بلاروس لومړنی اعدام ترسره کړ.
دوستانو خبرونه مو لاسته راډیو نو اوریدل. وسم څو اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې له افغانستان څخه هندوستان ته به د تازه میوو او سبزیجاتو د لیږد بهیر پراخ شي. د خوري مرستیال خانجان الګوزی ازادي راډیو ویل چې په دې تړاو له یو شمېر هوایي شرکتونو سره تړونونه هم لاسلیک شوي دي.
په دې باندې هند دولت سره خبرې شي، هغه هم تقریبا موافقه لري او زموږ هوایي ایرلاینونه هم دې ته حاضر دي چې دا قانون شي او کارګو شروع شي. ہندوستان کی
الطا دے پارا میدان کی افغانستان څخه میوه او سبزیجات د هوا لار انتقالېدل چې په هیواد کې ورڅخه شهر کله شوې دي. د هرات ولایت د صنعتکارانو ټولنه د صنعتي پارکونو د پراخولو په هدف د حکومت جدي پاملرنه غواړي. د هرات ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمید الله خادم ازادي راډیو ته وویل چې په هرات ولایت کې د صنعتي پارکونو څلورم فاز هم باید فعال شي، خو د نوموړي په وینا په دې برخه کې کار پت روان دی او هیله ده چې حکومت یې چټکتیا ته هڅې تیزې کړي. د ښاغلي خادم په خبره د هرات د صنعتي پارک د څلورم فاز ځمکو لپاره صنعتکارانو څلور کاله وړاندې خپلې پیسې حکومت ته ورکړې وې، خو لا تر اوسه یې هم د ویش لړۍ نه ده پیل شوې. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو قزاقي بوجي اوړه 1340 افغانۍ، یو بوجي پاکستانی اوړه 1280 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجي 2190 افغانۍ، د ورجو یو درې نیمه بوجي 1350 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 45 او یو لیټر ډیزل بیا په 45 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، 80 پوله، یو یورو 40 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلداري 615 افغانۍ. د خبرونو پای.
دوستانو تاسو زموږ غږله آزادې رادیو نه اورئ. دا خبري مطالبه برخه پای تر سو نيزو پروګرامونو تر سو تاندې څنګه خبر پروګرام خبري ورپسې حقیقت څه دی لایا د مباسي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوڑاون کئی ہمایون ہیواد
سلام دا تانی چانگی وی بلی خپرونی تا سڑی مشای پا دی خپرونی کی پر دی غگی گو چی ولی اوش مرزوانان خپلی ستونزی لکورنی پتاوی حقوی چی ستونزی پتاوی انجام بای چوی
چکرو
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان
هغه کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه ډیر خوي چې هغه کې یو ډول ازادي وي
بیا دا مشکل حل شو او د مور لاړه د خپل امغه حالت کورنۍ سره وغږیده
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي له کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره ځینې سیمو کې مورواکې کورنۍ وي که نه یعنی هلته ټول تسلط د مور وي نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي
په پیل کې شرا لویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي خپله ستونزه ورته ووایي بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدېږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یاد هم کور کې خط اچوم کور ته فامیل ته دې وایم او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځای رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور جلدی تک کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی
دا سه هم پېښ شوی کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلن نه کوي
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو نو بنا زما د کورنۍ ته دا خبر اور تکاو مچ پاول قدم کې خپل پاولات یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي یعنی دې باید تونې کې سره لمخه پامغه انجن دې یعنی وکونی سي چې تا پکې یان د خبره وا څنګه دا شو دې اول باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار اورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستنځونه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې دامه ورک
فرزانه د خپلې ویټول گیوالی کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راته وایي
ما دې ته وویل چې ته کنه شي کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم نو د دې شماره ما واخیسته د مور ته مرته زنګ ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نه وکونه کې یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلات او یاد تا کوم ملامتي و مګم دا نشي کولای چې دا خپل هغه بجورتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري نو تاسو دا کوخه چې ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیق مخکې تاسو دا تعقیب کړئ نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ مګم تاسو هغه نفرونه سي چې تاسو مشکل دي سرسده بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل هغه حالت کورنۍ سره وغږیده چې دا کار نه ده او تاسو مخونه سي جلاونه سي چې دا کار بیا ونکي
عبدالحق سلام زوی وایي کچیر یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، لا نورو لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو وار پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ، کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتمان یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي، کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره، کېدای شي یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ، پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي، بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلی وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپوه استاد ضیاالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي، وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځته راغلي دي، هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. که نه دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورسره منځته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم سره هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونو د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ته کوي پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېری کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله دی کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقتدار حاکم دی چې هیڅوک دلته حق ونه لري چې خبرې وکړي. هغه ته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأت د غوږ نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نه شي کولی، په بېلابېلو دلایلو نه شي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نه شي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نه شي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو کورونو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعاً کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پاره کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بل خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کینی، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نسبتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، د منځ لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بندې وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت تداوی کېدلای شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راهکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، ښه دا ده چې له چا سره یې شریک کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم ناراضي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوګوریدونکو د تانې څانګې د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
حقیقت څه دی؟
په دې خپرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو، و مختل د حقیقت سره په دې خبرونه کې د افغانستان د برېښنا د سیستم د پرمختګونو او ستونزو په اړه د افغانستان د برېښنا شرکت د عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي قدرت الله دلاوري سره مرکه ولرو. مننه ښاغلي دلاوري صاحب چې موږ ته وخت راکو چې په دې برخه کې له تاسو سره خبرې وکړو. دلاوري صاحب، درته وایي چې په تیر څو کلونو کې د افغانستان د برېښنا سیستم کې هغه مهم او عمده پرمختګونه څه ول؟
لملای تاسو ته به ډیر خلاصه په توګه چې وایم، افغانستان په 2002 کال یوازې 6% د افغانستان اوسیدونکو په برق کې دسترسی ولرل. اوس خوشبختانه دغه په 6% ته ارتقا کړی ده. دغه په خپل یو نمونه د ترقی او د برقی خدماتو د ازدیاد نماینګر ده.
بلی دلاوری صاحب، نامنی غصرش په افغانستان کې ډیر مسایل ګواخ سره مخ کړی دي. آیا د برېښنا سیستم ترې بچ پاتې دی او کنه؟ د افغانستان د برېښنا سیستم هم د نامنی له ګواښونو سره مخ دی او په ځینې پروژې یا مثلا برېښنایي سیستم ګواخي
په ډېر تاثر تاسو ته ویل کېږم چې د افغانستان برېښنا پسله د دفاع د وزارت او د داخلي د وزارت نه دریم ځای لري چې د دشمنانو په حملاتو سره ډېرې زیانونه قبول کړی ده. هیڅ ورځ نشته متاسفانه چې ما ته دا خبر ونه رسي چې ما ته وایي یو لاین مې قطع شوی ده. دغه ډېر ستونزې مشته جوړوي. او زموږ د حفظ مراقبت ګروپونه هر ورځ به ډېر مشکلاتو سره دغه لاینونه پس له دې نه چې زموږ د امنیتي قوا موږ ته اطمینان ورکوي چې صحیح امنیت شوی ده، زموږ ګروپونه هرته ځي او د لاینونه جوړ کوي. د اقتصادي له خوا دغه موږ ته ډېر زیانونه ورکوي. که تاسو ته یو تخمینی رقم ورکم، هر ورځ موږ 1,000,000 افغانۍ د دغه ترمیماتو دپاره موږ ضرر کوو. که دغه په یو کال کې سنجش وکړي ګوره چې څومره ده. دغه ډېره مشکلات ده. زما امیدواري دا ده چې ټولو خلکو د افغانستان اوسیدونکو څوک چې د سیاست سره موافقه لري که د حکومت سره مخالف دی باید دا پوه شي چې د برښنا شرکت ټولو کارکوونکو د خلکو د خدمت لپاره دلته دی. مونږ یوازې آرزو لرو چې دغه د برقي خدمات ټولو خلکو د ټول افغانستان ته ورسیږو که څوک زمونږ لاینونه د سیاسي د پاره استفاده کوي دا ډیر عادلانه کار نه ده.
دلوري صاحب څه فکر کوي چې تر کومه په دې برخه کې د افغانستان ګاونډي هیوادونه ښکیل دي؟ یعنی هغوی غواړي چې د افغانستان دغه لویې برېښنایي پروژې وګواښي، ځکه چې هغه د اوبو له درکه دوی مثلا کومې ګټې چې لري د هغې لپاره مثلا داسې امنیتي ګواښونه متوجه کوي. څه فکر کوي چې تر کومه پر ګاونډي هیوادونه په دې کې ښکیل وي؟
زه متاسفانه سیاست مدار نه یم، په سیاست کې ډېر معلومات نه لرم، مګر حقیقت دا ده چې هر څوک چې غواړي په افغانستان کې په یو دلیل یا بل خلکو ته ضرر ورسوي دا د ټولو امکاناتو سره استفاده کوي. او همدا دلیل ده چې اوس لاینونه مې خراب کوي، بندونه ته غواړي چې دوی ضرر ورسوي، که یو ګاونډي هیواد وغواړي چې زمونږ اوبو نه سو استفاده وکړي، که یې غواړي چې با یا برق یا دا بله خدمات د خپلو شومو مقاصدو کې استفاده وکړي، متاسفانه دوی کولی شي. مګر مونږ د برښنا د شرکت ټولو کارمندانو غواړو چې خپله کارونه په بشپړه توګه انجام وکړو او له سیاست سره هیڅ مو کار ونه کړي.
دلاوري سی په بل پوښتنه غدا چې وای په نام نو سیمو کې راپورونه موجود دي چې کوم چالت برېښنا موجوده ده، د دولت وسلوال مخالفین د دغه د عایداتو نه استفاده کوي، د خلکو نه پیسې راټولوي، د برق له درکه کمی، د برېښنا له درکه، دا دوی اخلي. تر کومه پورې دغه موضوع حقیقت لري او څومره فیصده تقریبا د عایدات دوی ته رسیږي؟
زه دغه د فیصدي نمرې تاسو نه شم و کولای چې وایم چې څومره فیصد ده، مگر حقیقت دا ده چې د مثال لپاره دغه کندز کې په بعض ساعتو کې په هلمند کې په هغه ځایونه چې د دولت مخالفین تر کنترول لاندې دي دوی ځي او خلکو نه پیسې اخلي او د خپلو په بعضې وختو کې د خپلو بلونه جوړب کړې ده او په داسې توګه کې دی د برق پیسې په خپله اخلي او په خپلو مقاصدو دپاره استفاده کوي. دغه یو حقیقت ده، مګر خوشبختانه چې فیصدی دیر نده، ممکن که در طول افغانستان و پسنجش که دقا شامل کو ممکن یو یا دو فیصد هم نشی.
بله، و بلا پختان دلاوری سیب چه دیر زر مطرکی یه قدر چه پا تیرو چو کلونو که مخ که ملی وحدت لحکومت نه وی ده بریخنا برخه که چه کم مرستی لبهرانه و دون لخواه شویدی اخه بنسرتیزی نوی پا بنسرتیز پروژو بنده ندی لگول شوی، تر کما لده خبری سر تاس موافقه؟
آره، و پلانت چې تاسو جوړوي په خپل کوتاه مدت، متوسط مدت او طویل مدت بخشونه برباند کار کوي. موږ هغه وخت چې افغانستان آماده شو چې د برق د مزایونه استفاده وکړي، د کوتاه مدت په مقصد کې د انتقالي لاینونه جوړول او د شبکې جوړول آغا مشره دغه امکانات ورکل چې کله چې ډیر ژره رقم دغه مونږ برق خلکو ته ورسپو، دغه باید چې برق له یو ځای نه باید لاست راول او وارداتي برق دغه ډیر ښه امکاناتو چې موږ او د حکومت او د برښنا شرکت او د انرژي اوبه وزارت دغه دن استفاده وکړه او خلکو ته برق مهیا وکړه. مګر د پلانونو په اساس چې حکومت لري هغه بندونه چې موږ لرو اوس د رینیوبل انرژي یا د قابل تجدید انرژي نه استفاده کوو، د لمر نه استفاده کوو، د باد نه استفاده کوو او دغه بله امکانات چې پیدا شي هغه مونږ استفاده کوو چې خپله تولیدات جیکا کو هغه وخت چې مونږ د خپل تولیدات وروان دي اتکاو کړن مونږ د خپل وارداتي برخونه لکو.
بلی وو په پښتنه هغه د چې برېښنا شرکت تل خپل مقروزین یا پوروړي اعلان کړی دي چې دا کسان پوروړي دي او دا هم ویل شوی چې دوی په وړاندې دغه پیسې د حکومت ته ونه سپارلې تحویل نه کړي دوی به چلند وکړي او هغه د برېښنا تارونه چې دي هغه به یې پرې کړي. تر اوسه پرې آیا داسې اقدام شوی چې د کوم مقروز یا پوروړي د کور برېښنا قطع شوي وي او که نه دی شوی؟ او آیا اوس هم مقروزین یا پوروړي شته که څنګه؟
متاسفانه چې اوس مقروزین شته او رقم ډېر دی. مونږ دولت هم زمونږ مقروزین په شمار کې شمارده او شخصي تجارتي صنعتي په ټولو سکتورونو کې دلته مونږ مشتریان شته چې زمونږ طلبات خلاص کلی نده. رقم ډېر لواله ده. ټول تقریبا 1 میلیارد افغانۍ کې رسیدلې ده چې مناسبه حکومت سره ده او مناسبه په خلق وربادشته. مونږ متاسفانه برښنا تشکیلات کو توپ ټانک بلشي نه لرو. یوازې ما هر وخت وایلی ده چې یوازې نه آله چې مونږ سره شته همدا از مونږ پلاس ده. پر پلاس باندې مونږ کولای شو چې د هغه مشتریان چې زموږ بل په وخت کې
والله
مونږ ډېر کمزور یو دیر کمزور یو. مګر حکومت مون سره ډېری مرسته کوي د امنیتي قواو د پولیس. هغه وخت چې مونږ دوی ته شکایت کړی دی دوی مون سره همکاري کړی دی. مګر باید په حکومت کې دغه یو باید یو قانون یو لارې باید پیدا شي چې هغو خلکو لکه چې د بهرنیو هیوادونو کې دغه سیستم شته که څوک د یوه محسه د طلبانو په ځای کې نکي هغه محسه کولی شي چې د قانوني په لاره کې د دوی جایداد یا د خپل تضمین باندې راولي یا بل لارې باید پیدا وکړي چې د محکمې له لارې مونږ باید د دوی قرضونه ورسره خلاص کړو. مګر متاسفانه زورمندان ډېر زیات شته په افغانستان کې په بیلابیله واسطو کې دوی مونږ ته فشار ورکوي که مونږ یا برق قطعو یا د بیل ځایونه مونږ سره تلیفون کیږي او خواهش کیږي چې باید دوی سره کمک وکړو. مونږ ټول هغو مشتریانو سره خبرې کړی دی که څوک په خپلو طلبانو په یو ځای په یو مرتبه کې نشي ورکړی مونږ دوی سره قسط کوو او دوی کولی شي چې خپلو طلباتو ته په قسط د توګه باندې خلاص کړي.
مننه خدرمن اوریدونکو. د افغانستان د برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلی قدرت الله دلاوري و چې د ازادي راډیو سره د حقیقت سره په خبرونه کې د افغانستان د برېښنا سیستم په ستونزو او پرمختګونو خبرې کولې. Oh, oh, oh.
خشتا نه ترا خشتا نگلو
پوہے گم چدا سادی بدیزڑا کے پرات